Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلرمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی دوام وکړي. د امریکا یو پوځي پلاوی ترکیه ته ځي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. دا او نور مطالب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي، او یوې امریکایي محکمې له شمالي کوریا څخه د یو امریکایي محصل لپاره چې د شمالي کوریا په بند کې مړ شوی د 501 میلیون ډالر تاوان غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او له 40 زیات ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ایز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي د دې ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قماندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه، او وروسته هلته څو کسان څو پولیسه ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی موتربم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدامه بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا به وقوع پیوست.
ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلی دی چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو او عامه تاسیساتو حمله کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یوه هموی ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره یووړل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف وو. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو انیسیار پرون په یو خبر پانه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي چې 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره دا ژمنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,500 اړو کسانو ته د نقدي مرستو په ویشلو بوخت دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې د وروستۍ تسونامي له کبله د مړو شمېر 303 کسانو ته رسېدلی. د دې هېواد د طبیعي آفاتو ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې تسونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سمندري طوفان یا تسونامي څپو د دې هېواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو لټون کوي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي وو دوی شکل دی چې خای یو شمیر قربانیان له هم د هغو نیزوړو لاندې پاتې وي چې د تسونامي څپو له ځان سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هېواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. اویا کلن شهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د شهرودی لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. شهرودی د 1999 او 2009 کلونو ترمنځ د ایران د قضایه قوې مشري کوله. او په واشنگتن ډی سي کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارمبیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 1.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو لږ وروسته مړ شو. راپورونه وایي د دسمبر په 24 نېټه د امریکایي محکمې دا پریکړه تر ډېره سمبولیکه ده، ځکه داسې کوم میکانیزم نشته چې پیونګ یانګ د دې تاوان ورکولو ته اړ کړي. اوټو وارمبیر د 2016 کال په جنوري کې شمالي کوریا ته د یوې ډلې سیاحانو سره د سفر پر مهال نیول شوی و. نوموړی وروسته له دې چې له خپل هوټل څخه د یو تبلیغاتي پوستر په پټولو تورن شو په 15 کاله بند محکوم شو. له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. و باورې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به لکه څرنګه چې پلان شوی دی دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی وایي ځینې دولتي ادارې لکه د تېرې پیړۍ چې وي د خلکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
هغوی وایي چې د افغانستان ملس شپاړسم پیړۍ کې ده او دوی یویشتم دی. زه وایم ملس د افغانستان یویشتم پیړۍ کې ده، اداره پاتې ده، اداره باید اصلاح.
د کندهار امنیه قمندان تادین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازیتوب کاوه.
پاکستان خپلې شپږ 15 غلامان راوستلي وه، خبرې د مخ ورته کړي وې چې موږ به کښتۍ باندې فشار اچو تی غاړه مور کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پنټاګون یو پلاوی په روانه اونۍ کې ترکیه ته ځي، څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبري مجلې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د هېواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دوام کوي. جنرال جوزف دانفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت به له پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بېلابېلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پنټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپله هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې. د سټار اینډ سټرایپس خبرونې د ریپورت له مخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه به کړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړی تاسو امریکایي سرتیر یې، د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کریسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
یې مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه او هر تصمیمی کې میگیرن.
هغلی مراد وایي اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه کومه ورسته پریکړه نه ده شوی، زیاته اکړه کچيري امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزی هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې حکومتي سرچینې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي درې میاشتنی ځنډ خبر ورکوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ طرحه د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې په اړه د سلا مشورو د پیل خبر ورکړی. له کابله واصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسل کې چې تر دې مهاله سلويختو تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي. ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشری انتخابات په د وري یا حمل په یو درشمه نیټه ترسره نشي. په افغان حکومت کې وي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا ته یو داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې ولسمشریزې ټاکنې د حمل د یو درشمه پر ځای درې میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د دغه سرچینې په خبره دغه طرحه د ملي امنیت شورا لخوا نه ده منل شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوې طرحې د وړاندې کولو ویل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څو ورځو پورې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع رسمن اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو اړوند مسایل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ځانګړو صلاحیتونو څخه دي او دغه کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ په تړاو کومه طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشریزې ټاکنې به د حمل په یو درشمه نیټه وشي او کنه، ښاغلی هاشمی وایي په دې اړه له داخلو اړخونو سره مشورې روانې دي.
مشوره را شروع کړم و امیدوار هستم که تا آخر همین شب و یا هم فردا ما د این مورد یک اعلامیه بتیم.
دی وای مشوره مو پیل کړی دی او هیله لرو چې نن شپه نا وخت او یا هم سبا ته په د افغانستان خلکو ته اعلامیه ورکړو. مشوره په دې دی چې درې ورځې کېږي کمیسیون آماده ده او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره سلويختو تنو معلوماتي کسوړې هم ترلاسه کړي دي، خو کوم کس لا نوملیکنه نه ده کړې. سو نوماندانو ته لږ نور وخت ورکړ شي چې خپل انتخاباتي ټیکټونه په آرام فکر سره جوړ او د یو بل فرصت سره نوملیکنه وکړي
و باز به یک فرصت دیگه بیاین به خاطر ثبت نام.
دا بده سیال کده چه لدوران دید انتخابات خپلواک کمیسون دا ولسمشریزو انتخابات و محلویش اعلان کرده و دا دغه محلویش لمخی ولسمشریز تاکنه دا حمل پا یو در شمانه تا ترسره کیگی او داشن لاتیرو دری ورزو رئیسه دا ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دا نملیکن بهیر هم دا دغه کمیسون لخوا پل شوه ده. لدوران دی وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملی امنیت د شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود رو را احمد ولی مسعود په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل نوماندیدل اعلان کړی دی. ولسمشری مانی تر دې مهاله په ډېره سندې ویلي، خو اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې هر نیټه چې اعلان شي حکومت د دغه کمیسون سره همکاری ته چمتو ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د ازادي راډیو ته وویل
اگر اونا
دی وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي چې ټاکنې په ځنډ سره ترسره کیږي، موږ ویلي دي چې انتخابات که هر وخت ترسره کیږي په مخکینی تاریخ او یا هم په ځنډ سره حکومت آماده ده چې د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره خپل رول ولوبوي. خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسېدو یوه یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د کابل د تېرې ورځې امنیتي پېښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه دا سیمه مهمه ګڼي او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې و او له ولسمشر اشرف غني سره یې د سورې په اړه خبرې کولې. قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشی دا خبرې ګټورې وبللې. انا دوله ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیې ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادولو ورځپاڼې لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحد ایالاتونو ویلي دي چې له افغانستانه د اووه زره امریکایي سرتیرو پر ایستلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبرې راخیستې دي. میلر ویلی دی چې تر دې دمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر نه دی ترلاسه کړی. ورځپاڼه د جنرال میلر په وینا لیکي که چیرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستانه د اووه زره امریکایي سرتیرو د ایستلو طرحه چمتو کړي. د اوس لپاره تر څوارلس زره ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته چې تر ډېره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه هغوی ته په مشوره ورکولو او مرسته رسولو بوخت دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ورځو نورو راپورونو ته، ولسمشر اشرف غني وایي چې په افغانستان کې ډېرې ستونزې ځینو ادارو جوړې کړې دي، وایي دا ستونزې د حل وړ دي. ښاغلي غني پرون په ارګ کې پنځم ملي ښاري کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د هیواد ځینې ادارې اوس هم په شلمه پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو د غوښتنو ځواب ویونکي نه دي. په پرونی ښاري کانفرنس کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې ډېرې ستونزې له ولسمشر غني سره شریکې کړې. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډېرې ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې، خو لکه د ښاروالیو په څیر ځینې ادارې چې په چوروالۍ مشهورې وې اصلاح شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنځم ملي ښاري کانفرنس د پرانیستو مراسمو ته یې په ارګ کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړی، خو ځینې افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي. هغه که څه هم د کومو ادارو نوم وانخیست، خو د ګواښ په توګه یې وویل چې کله دې وروسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لرې کړي.
ادارای ما بدبختانه یک قسمتش هنوزم در قرن 19 یا شروع قرن 20 زندگی میکنه. بعض دفعه کسایی که افغانستان نمیشناسن سرچپه صحبت میکنن، اغوی وایسی در افغانستان مولش پرسم پیلی کده او دوی یویستم پیلی زوای مولش در افغانستان یویستم پیلی کده اداره شده پاتی در اداره باید اصلاح شد او اداره اصلاح کیگی اصلاح شروع سوی اما اداره نن دی طول توقعاتو زوب نورد.
ولس مشر غنی ویل پتیر که د افغانستان لخارونو سره ستر جفاده شوی چې د خارونو او بو پرختیا ته پاملرنه نه ده شوی خود ویل دو بو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د ملکی دو او یا د طرحې په حال کې دي چې ور سره به د خاریانو ستونزې حل شي. هغه دور فقوالو په شری قوالو په بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان سړی او ښځې قانوني حق یاد کړ. په تیرو څلورو کالونو کې له دې وړاندې هم ورته څلور نور ملي خاري کانفرنسونه جوړ شوی چې د حکومت پوینا د خلکو ستونزو لاوریدو وروسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغې غونډې ته پوینا کې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حل قوي سړکونو، کانالیزیسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړیتوبونو ستونزې یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د دوی له منځه عزیزې اتلوال او سید رحمان دغې غونډې ته وویل
د سړو خونو نشتون هم زموږ د ښاریانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. د هر قوي سړک ضرورت، د اوبو د رسولو او کانالیزیشن ضرورت په ښار کې.
مثبتو ګامونو بعضی ښاري مشکلات لا حل شوی نه دی چې واقعا خلک ناراضه دي او د حل انتظار لري. ترافیکي مشکلات چې خلک په ساعتونو بند پاتې شي، حتی مریضان تلف کیږي. د دسپروشانو کراچیانو مشکل چې منظم ځای نه لري. همدارنګه د وسایطو د پارکونو نشتون، اگر چې ښه سړکونه لرو خو مدیریت نشته.
ولسمشر غنی بیا وویل د ټولو ښارونو ستونزو هوارېدو ته پاملرنه شته، خو بشپړ هواری یې ډېر مالي امکانات غواړي.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وې او د ابوظبي غونډې ته یې خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي وو. امنیه قمندان وویل له افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وه، ځکه د ده په وینا دا هېواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم و چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپلی سر اشکار کنده و غلامان را وستیده و خبری ادامه خورتا کردی وید چه مرد با تی بانی پیشارا چو تی غارا مور کردی تا پاکستان خلاف بانی سر من آمد کرد سلیم یو دا کانی در دل دا بندی و رایستلی و دا بینی خانی سر بیر کروان کردی و عبز بیلی وارست تالیبان سر مستکنن دا غانی تالیبان سر تا پاکستان دا غلامی دا کلی سر باید ووزی و بیا خبر تا و سر ویسی انشالله خبری کرد تالیبان مبورونی دی آغا تالیبان جاوانه.
د کندهار امنیه قمندان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته راغی. عبدالته له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو پوځي هیئت په روانونه کې ترکیه ته ځي، څو هلته له چارواکو سره له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړي. د خبره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ویان رسنیو ته کړې ده. ابراهیم کلین په انقره کې خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی به له خپلو ترکي سیالانو سره له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل تنظیم کړي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي. امریکا له څو کلونو راهیسې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم د کوردي ملیشو ملاتړ کاوه. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکایي سرتیري ځکه له سوریې وباسي چې د ده په وینا په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې، خو د دې پریکړې منتقدان اندېښنه لري او وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به دغلته پاتې د داعش سرګونه وسلوال بیرته پیاوړي شي. خو ترکي چارواکي وایي دوی به د داعش وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا تشه ډکه کړي.
د ولسمشر رجب طیب اردوغان وایاند ابراهیم کالین خبریالانو ته وویل د داعش په وړاندې جګړه کې د شاتګ زیانمننې او ورو کېدو هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي. نوموړي ویلي ترکیه به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ورته هوډ باندې جګړه وکړي او سیمې ته به سوله راولي. ابراهیم کالین په 2018 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد د ترکیه عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل انقره به ټول هغه تدابیر ونیسي سو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سیمه کې د واک او ځواک خلا رامنځته نه شي. د ترکیه د ولسمشر ویان خاغلی کالین دا هم ویلي چې د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو ادارو د چارواکو ترمنځ به نورې خبرې اترې هم ترسره شي. له دې لړۍ څخه د دواړو هیوادونو د استازو یوه غونډه د جنوري د میاشتې په 8 نیټه جوړیږي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په تنظیمولو سلا کړې وه. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه کوي چې انقره پلان لري د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردي ملیشو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا کوردي ملیشي د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو مهمه برخه جوړوي. ترکیه د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردي ملیشي ترهګره ډله او د کوردستان له کارګر ګوند سره تړلې بولي. سره له دې چې ترکی ځواکونه د سوریې سرحد ته رسیدلي، خو ترکی چارواکو ویلي د وسله لپاره به د دې ډلې پر ضد عملیات وسنډي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو په برخه کې واوري چې په مخدرو موادو د یو روږدې سړي میرمن څنګه د خپلې کورنۍ د ژوند ماشین چلوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پیښه په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 85 زره